آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
آمریکا. محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1940 نوې مریض کال ده د لوی اتلسمه ده چې د 2014 میلادي کال د فروری د 8 نیټې سره برابرېږي. لومړی د مهمو خبرونو غټی کې ووري.
د اسلام آباد په غونډه کې موافقه وشوه چې په درې اونۍ کې د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب په ښار باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی او د اروپا په شمیر شهرونو کې د مهاجرونو خلاف مظاهرې سوي دي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان په باب د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړپوړو مامورانو د غونډه پای ته ورسېده. تېر هفته په نایجیریا او سوریه کې په سلګونو کسان په مرګانیو بریدونو کې وژل شوي دي. د کونړ په ولایت کې عامو خلکو د یوې مظاهرې په لړ کې د هلمند ولایت ته د جنگ لپاره د دغه ولایت د پولیسو د لیږلو په ضد احتجاج وکړ او د ناټو عمومي منشي د سوریې د رژیم د مخالفانو په مرکزونو باندې د روسیې د هوایي قواوو په بمباریو نیوکه کړې ده. لومړی به د روښان نورزینا خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره به مخامخ خبرې په درې اونۍ کې یعنی د رواني سوي میاشت په پای کې پیل شي. په خبر پاڼه کې چې د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ده ویل شوي دي چې د مخامخ خبرو مخکې به د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د اساس ترمنځ بله غونډه په کابل کې وسي. دا به څلورمه څلور اړخیزه غونډه وي. پرون په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیزه غونډه وسوه چې په غونډه کې په پلان باندې موافقه وسوه چې په اساس به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو زمینه برابرېږي. په یوې ګډې خبر پاڼه کې چې د څلور اړخیزې غونډې وروسته خپره سوې ده اعلان سوی دی چې په خبرو کې شامل څلور هیوادونه به د خبرو لپاره نیټه ټاکي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل سوي دي چې احتمال شته چې خبرې دي د رواني سوي میاشتې په پای کې وسي. په خبر پاڼه کې د طالبانو د ټولو ډلو څخه غوښتل سوي دي چې په خبرو کې دې برخه واخلي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې په پلان کې چې ورباندې موافقه سوې ده د پروسې ټول مراحل او پړاوونه شامل دي. د څلور هیوادونو دغه ډلې دا هم ویلي دي چې پروسه باید چې د افغانستان لانجې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي او په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. د طالبانو منابعو چې د امریکا ژغ سره تماس نیولی دی ویلي دي چې دا یو اړخیزې هڅې دي او هیڅ نتیجه به ورنه کړي. د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسانو ملاتړ ورسره دی د سوریې د حلب په ښار خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دغو بریدونو له امله په زرګونو کسان د ترکیې سرحد ته تللي دي چې هلته پناه واخلي. د خیریه موسسو کارکوونکو د رویټرز خبري اجانس ویلي دي چې د دې امکان شته چې د حلب ښار ډېر ژر د حکومتي ځواکونو لاسته ولویږي. اروپایي اتحادیې د ترکیې نه غوښتنه کړې ده چې خپل سرحدات دي د حلب نه تشدیدلو خلکو په مخ خلاص پرېږدي. د سوریې په جګړې کې د روسیې ورګډېدل د بشار الاسد د حکومت په ګټه تمام سوی دی. د بشار الاسد د رژیم د بهرنیو چارو پخواني د بشار الاسد رژیم د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې تر څو چې مخالف وسوال د ترکیې او د اردن د سرحدات نه په ازادانه توګه تیریږي او راتیریږي دا به امکان ونه لري چې جګړه دې بنده سي. دا هغه څه دي چې د اوربند ټینګېدو په اړه هڅې د خطر سره مخامخ کړي دي. د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د مهاجرونو خلاف مظاهرې وسوې. مظاهرې په جرمني کې د مسلمانانو یو مخالفې ډلې چې پیګېدا نومیږي تنظیم کړې وې. دغه ډلې مظاهرې اروپا ته د ډیرو مهاجرو د ورتګ او د دغه ډلې په وینا د اروپا د اسلامي کیدو په ضد کړي دي. د جرمني د درزدین په ښار کې چې د پیګېدا د ډلې بنسټ پکښې ایښودل سوی دی 3000 کسان راټول سوي وو او په مظاهرو کې برخه واخیستله. په امستردام کې بیا د پیګېدا ملاتړ کوونکو او مخالفینو دواړو مظاهرې وکړې. پولیسو هغه مهال مداخلې ته مجبور سوله چې د پیګېدا ملاتړ کوونکو او مخالفینو د یو بل سره نښتې وکړې او دوی د بیلولو هڅه وکړه. پولیسو ویلي دي چې د دواړو ډلو څخه تر 200 کسان نیولی دي. پیګیدا د لندن د برمنګم په شهر کې خپل لومړی مظاهره هم وکړه. که څه هم د مظاهره چانو شمیر تر 200 څخه ډیر نه وو، خو د مظاهرو په تنظیمون کې ټامی رابنسن ویلی دي چې د تیر کال په څیر نه باید چې مهاجرین په لوی شمیر کې اروپا ته پرېښودل سي. د زیکا ویروس چې د میاشو نه پیدا کیږي د لاتین امریکا په هیوادونو کې د روغتیایي چارو د مسولین لپاره نوې ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په برازیل کې د روغتیایي چارو مسولین وایي چې د زیکا د ویروس ژوندۍ نمونې د ځینو کسانو په لاړو او تشو باول کې پیدا کړې دي. په برازیل کې یو ساينس پو پاولا ګډېلا وایي چې په خولې د خلولو دلاري د زیکا د ویروس انتقال زیات کیږي. په برازیل کې د همدې تیرې جمعې پورس یو جشن هم پیل شوی چې خلک پکې زیات شراب سکي او بیا لار کوڅو ته راوځي او هر څوک چې په مخ ورغلل په غی کې نیسی او خلوی. پاولا ګډېلا په دې حق لا داسې وایي:
La preocupación que tenemos hoy en día en los temas de letalidad mortalidad es Zika, Guillain-Barré.
کوم نه خیاوني خاني چې مونږ ته په لاس راغلي د هغوی پر اساس مونږ خلک په جشن کې د برخې اخیستونه نه منع کوو. مونږ د امیندواره مېرمنو لپاره د پوره احتیاط نه کار اخلو، ځکه چې د هغوی لپاره د زیکا په ویروس اخته کېدل ناوړه عواقب لري.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د مقدماتي انتخاباتو د مبارزو په لړ کې بنن د نیو هیمشر په حالت کې د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ مناظره وسی. مناظره بنن د امریکا په وخت شپې په 2 بجو پیل سی. مناظره د نیو هیمشر د مانچستر په سیمه کې کیږي. په نیو هیمشر کې به مقدماتي انتخابات د سه‌شنبه په ورځ وسی. د رویټرز خبری اجانس رپورت ورکوي چې ډونالد ترامپ او مارکو روبیو د جمهور غوښتونکو هغه دوه کاندیدان دي چې نور کاندیدان به ورباندې انتقادونه وکړي. په نظر پښتنو کې ویل سوي دي چې په نیو هیمشر کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ ترامپ او روبیو تر نورو مخکې دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. دا وخت په واشنگتن کې مخوستن 9:08 دی. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې غونډه د سولې د خبرو پیل کولو د لارښود نقشې د جوړولو لپاره وروستۍ غونډه وه. نور تفصیل کابل نه زمنګ د خبريال اکرام شنواری پر ریپورت کې ووري.
افغان حکومت د اسلام آباد نننۍ درې مسلو اړخیز غونډه د سولې د خبرو لپاره د نقشې برابرولو په برخه کې ورسي غونډه غني، خو وایي چې د سولې د مخامخ خبرو تر پیل به د ډول نورې غونډې هم جوړې شي. د افغانستان د اجرایي ریاست دوهم مرستیال جاوید فیصل وایي افغان حکومت د دې وروسته غواړي چې په دې پوه شي چې له چا سره خبرې کوي.
موږ تر دې وروسته باید وپوهیږو چې له چا سره څه وخت او چیرې د سولې خبرې کوو، او کوم ګروپونه دي چې د سولې پر خبرو عقیده نه لري، او د هغوی سره باید له نظامي لارو عمل وشي.
جاوید سلوی چې سلور اړخیزی غونډې په دوام عمومي چې په ترس کې به هغه مسایل چې په راتلونکي کې را مخته کیږي او یا هم تر اوسه پوري د غونډې برخوال پرې نه دی غږیدلی، په نورو غونډو کې به پرې خبرې وشي.
زموږ انتظار دا دی چې موږ له دغو بحثونو څخه ژر نتیجه ترلاسه کړو، تر څو لوی خو مطمئن سو چې په دې کې شریک هیوادونه همکار صادقانه همکاري کوي، او له بل طرفه ډاډه سو چې د وخت د زیه مخنیوي مو کړی دی او حتی مو بی ځای نه وي.
نن د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا اسادو د سلور اړخیز غونډو د بهیر په دریمه غونډه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سولې د خبرو د پیل لپاره د لارې د نقشې په جوړولو بیا بحثونه پیل کړل. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو او ملي امنیت د چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه غونډې د پرانیستلو په وخت هیله وښوده چې په اسلام آباد کې نن یې غونډه به د لارې نقشې ته ورسې بڼه
ورکړي. And resolve the group will now focus
خاغلی عزیز ول زهیله لرم چې دغه روحي اوازم په دوام سره د سلور اړخیزه ډله خپل پاملرنه ته پخلاینی بهیر د پاره د لارې د نقشې جر تثبیت واړی، او هغه لارې چاري وپیژني چې لمخې هر څومره جر چې کیږي د افغان حکومت او طالبانو ډلو د اساسو ترمز مخامخ خبرو تر سره کیدو د پاره لار پرانیستل شي. سرتاج عزیز ول چې پاکستان په افغانستان کې د زور زیاتی د زیاتیدو په باب د افغان حکومت په سیر په بشپړ توګه اندیښمند دي، او هم دا غواخ په توګه کوي، او په دې باور دی چې دغه زور زیاتی کمیدل باید د سولې د خبرو یو هم د هدف وسی.
ان هاف یو ا کلیئر and well-defined actionable roadmap for the peace process.
خغلی عزیز ویل زموږ له نظر د افغان او پټو طالبانو ډلو ترمن د سولې د بهیر لپاره یو سرګنده خطریب شوی او عملی د لارې نقشه ډیره مهمه ده. دا باید د بهیر لپاره مختلف پړاوونه په نښه کړي چې په هر بهیر کې پرمختګ پکې ځانګړې شوی وي. همداشان دا باید د سولې د بهیر لپاره تخکیل او ډلو مثبت اشاري هم له ځان سره ولري. سرتا جزیز ویل چې دا کار د سلور اړخیزي غونډي د برخوالو ترمنځ ګډو او منظم اقدامات ته هم اړتیا لري. هغه ویل چې پاکستان په دې باور دی چې په دې پړاو کې ګډ اقدامات به د طالبانو ډېرې ډلې خبرو ته وهڅوي او هغه ډلې چې خبرو ته چمتو نه دي لا منځوي کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دوی تمه هم دا ده چې نن د سولې د خبرو د لارې نقشه روسي بڼه واخلي. د بهرنی چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د اسلام آباد نننۍ غونډه به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په برخه کې روسي غونډه وي. خغلی مستغنی ویل دا غو ډلو پاکله چې د سولې خبرو می سره زی هغه څه چې مهم دي دادی چې هر هغه ډلې ته چې په ځمکه د وسلې خودو ته چمتو ده او غواړي چې سولې ژوند ته ورسنه شي او د سولې خبرو ته حاضر شي دا غوی په وړاندې به د سولې دریمسا هیڅکله ونه تړل شي. د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې سولې په خبرو کې د پاکستان تر څنګ د چین او امریکا ګډون به د افغان حکومت و سوال مخالفان د سولې خبرو ته واسي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا وایي چې د سولې په خبرو کې طالبان د اساسو نه ګډون د سلور اړخیز بهیر بریالیتوب ته زیان رسولی شي.
که د سولې خبره وي یو ډله یو برخه د سولې خو طالبان دي. طالبان دي چې په دې وطن کې جنګیږي او چې هغه خبر نه وي. هغه وایي چې موږ اصلا خبر نه وي په دې چې جنګ اصلا موږ
د اسلام آباد د نننۍ غونډې وړاندې دوه نورې غونډې هم چې یوه په کابل او بله په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د دغه بهیر د برخوالو لخوا ترسره شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د داعش وسلوالو تیر هفته په نایجیریا او سوریا کې د مرګانیو بریدونو او چاودنو په لړ کې په سلګونو کسانو وژل. دا وروستۍ حمله په داسې حال کې شوې دي چې په لیبیا کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې راپیدا شوې دي. پام وکړئ د دې رپورټ تفصیل ته د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون په رپورټ کې.
دا څه د پاسه یو مشهور سره هغه د رمادي اوسنۍ حالت دی چې راکي سفیر په کې خپل بریا اعلان کړ. دوی ورو پر مختګ کوي ځکه چې د اسلامي دولت د ډلې یو شمېر جنګیالي لا پاتې دي. په ورته وخت کې له دغې ډلې سره د جنګ نوې جبهې رامنځته کیږي. تېره اونۍ پرون کې د اسلامي دولت ډلې ضد د ائتلاف غړو هیوادونو په یوه غونډه کې اندېښنې په لیبیا کې د اسلامي دولت له ډلې سره په جنګ باندې متمرکزې وي.
مونږ په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په درشل کې یو. دا به د داعش مخاوني سي چې دغه هیواد راتلونکی کنټرول کړي. ټول پوهیږي چې لیبیا ډیر تیل لري. دوی غواړي د تیلو په میلیاردونو ډالرو عوایدو ته په لاسرسي جعلي خلافت ته دوام ورکړي.
تیره میاشت د ډلې د لیبیا د تیلو یو وزیر میته ور واچو. د متحده ایالاتو چارواکي وایي هلته د توندلارو شمیر په زیاتېدو او د ائتلاف غړي وایي چې د یو باثباته حکومت د نشنوالي له امله ترهګرو ته ښه زمینه مساعده ده.
political process going on
mung data artial ruche siyasi prosa dawam mukri operatlon ko la subrazo ya dwa hafto ke libya ke de militaron par asas ya ramat shawi hukumat wal ruche de parliament ta'id walari
labali khwat pa islami dawlat dali pore tadali da boko haram dali sabandi athya kasan haga waqt wajal che de nigeria pa shamal ki par yo kali de gumun brid bokar aw de danish pitali ki د دلې د شګانو یو زیارت په نه کړ او په څو شګانو کې لا 500 سنه زیات کسان په وشه.
خدای دې دوی هیڅ کله بریالي نکړي. خدای دې دوی هیڅ کله بریالي نکړي. دا سم کار نه ده.
د بهرنیو چارو وزیر کیری وای د اسلامي دولت ډله له وجونکو د خلکو جنایتکارو او ظالمانو نه جوړه یو ډله ده.
And they are also above all apostates.
دوی دین برمته کړی او د هغه د رښتینی مفهوم او هدف په اړه دروغ وایي او همدارنګه خلک تیر باسي چې د دوی د اهدافو لپاره جګړه وکړي.
مدکی کې په مزلې مسافر مسافرم مل حساب ژوند نه يم مسافرم مل حساب ژوند نه يم مسافرم مدکی کې مزلم مسافرم
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پس د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري د مخستان وو بجی او اتسولخ او 50 دقیقې دی. د کونړ د ولایت خلکو د شنبه پرز مظاهره وکړه. هغه وای چې دغه ولایت نه پسلګون پولیس د هلمند د جنگ او په نور ولایتونو کې د وکیلانو د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوی دی. هغه به بیرته خپل ولایت ته راستانه شي. نور تفصیل له اسداباد نه زمونږ د خبريال ذبیح الله غازی په ریپورت کې واوري.
دغه لاریون کوونکو په مرکز اسداباد کې د امنی قومندانۍ مخې ته پر حکومتي ادارې نیوکې کولې چې د دوی ځامن دي د هلمند له جګړې او په نورو ولایتونو کې د وکیلانو له ساتنې را وګرځي. دغه شاوخوا 200 لاریون کوونکو امنی قومندان ګرم ګاڼه چې د دې ولایت نازکو حالاتو ته په ناپامۍ د کونړ برخه سلګونه پولیس نورو ولایتونو ته لیږلي دي.
اوس دغه ملي پولیس د دې ځنه تختولي په تیخته وړي په دوکه باندې وړي موږ دغه غواړو چې زمونږ دغه ورونه دغه بچان دې ته زمونږ خپل کونل تراوړي او کونل په وساتې ځکه کونل دغه ست تهدید او غاخ لاندې
موږ ته به دي چې داخله ک تراوه د داخله راونه کړي نو زمونږ شورا به دغه د مظاهره به دوام لري ځکه په نارنج کې خلک راوږي چوکۍ کې راوږي دالار باندې
دوی وايي حکومتي ادارې د کونړ سره هم لسګونه پولیس د هلمند جګړې ته وړي چې یو زیاته برخې په تابوتونو کې کورنۍ یو تسپارل کیږي. دغه مظاهره کوونکو لامنی قومندانې او پلازمینی کابل لمشرانو پکله کوي غوښتل چې د نورستان په کامدیش او د ننګرهار له وکیلانو سره ګمارل شوی پولیس د بیرته دی ولایت ته واستول شي ځکه د کونړ حالات مورست تر بلې په خرابې دودي. د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار
نړ ولایت دوش په تکسان چې دی دا په ننګرهار کې خدمتي دي د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي دا موږ نه منو دا غوښتنه کړې دا ویل دي زمون یو کنډک چې دی روح کنډک چې دی په وامه او کانتما کې خدمتي دی د نورستان کې دی موږ کو نړۍ دا نه منو زمون د پولیس دی دلته راول شي زمون د خلکو نه خدمت دی وکی.
خود کونړم نه قومندان پاسوال عبدالحبیب سید خیل وای دغه پولیس د اړتیا په بنا د هلمند جګړې ته لیګلی. هغه وای
خوکه وطن خود مات مجبور سیم بریم
زما د خپل وطن خاوره د مجبوری او چې دی پای وکړو. تاسو فکر وکي زه د کونړ ولایت ته لکه ولایت څخه راغلم. هدف سره هدف خدمت دی چې مونږه باید تر سره کو. دلته ټول امنیتی ځواکونه زې په زې دي پولیساتي ځواکونه ملي پولیس ملي اردو او نور د ټول افغانستان څخه راټول شوی دي او دلته زې پر زې دي. د دې خلکو دا ټول ستونزې ما رسولي مګر ما ته هدایت شوه چې دغه پولیس هلمند ته ولېږي او ما هم لیګلې دي. امنی قومندان وای د هلمند جګړې ته 20 کسان لیګل شوی دي. نو موړه وای د نورستان کامدیشته د حالاتو د سمون لپاره پولیس استولي او د زنو وکیلانو د ساتنې په موخم د دوی سرتيري ورکل شوی دي. هغه که څه هم د ننګرهار وکیلانو ته د کونړ د پولیسو د ورکړې په مسله و نه غږید خو وای د خپل مشرانو د امر په لیکېدلې دنده ده. دا مسله یوازې په کونړ کې نه ده چې نور ولایتونو ته امنیتی سرتيري خدمتې لیږل شوي. لدی وړاندې د نورستان ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو چارواکو ورتنی وکی کړي. په ننګرهار کې خو حکومتي ادارې ویلي چې لسګونه امنیتی ځواکونه یوازې د وکیلانو او د هغوی د کورونو ساتنه کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا واشنگتن دی. د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ وای چې په سوریه کې د روسي هوای بریدونه د شخړې د حل لپاره دی و غیر پوځي حل د منډلو هڅې کمزوري کوي. هغه دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې په لسګونو زره خلک د سوریه په حلب کار کې د مخالفانو او حکومتي قواو ترمن د سختو جګړو او د روسي د هوایي قواو د بمباریو په نتیجه کې خپل کورونه نه تښتیدلې دي. په مکړی د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون ریپورت ته
ستولتنبرګ په داسې حال کې دغه خبرې وکړې چې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره د هالند پلازمېنې امستردام ته ورسېد.
په سوریه کې د روسیې سختې هوایي بمباري چې زیاتره پر مخالفو ډلو کېږي د دې شخړې د سیاسي حل د موندلو هڅې کمزوري کوي. برسېره پر دې په هغه هېواد کې د روسیې دغه زیات هوایي فعالیت له ترکیې سره د کړکېچ او د ترکیې له هوایي قلمرو نه د سرغړونو سبب ګرځي. دا کارونه خطرونه او کړکېچونه زیاتوي او دا بې له شکه د ناټو لپاره یوه ستونزه ده ځکه چې د ناټو له هوایي قلمرو نه یوه سرغړونه ده.
هغه وویل چې په سوریه او په ختیځه مدیترانه کې د روسي پوځي پیاوړتیا او د مدیترانه د سیمې په دغه برخه کې په ستراتیژیک توازن کې هم بدلون رامنځته کړ. هغه د آرامۍ او د کړکېچونو د کموالي لپاره غږ وکړ او یو سیاسي حل ته د رسیدلو لپاره په سوریه کې د نورو هڅو غوښتنه وکړه. بلوري ته د حزب الله المنار تلویزیون او د سوریې د څار یوې ډلې پرون وویل چې د سوریې حکومتي پوځونو د روسي الوتکو په ملاتړ لدر سره نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یو خارګوټه بیرته نیولې ده. دا خبر ورسره لاغ خپور شو چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د مرستندوی هیوادونو او سازمانونو یو کانفرنس د سوریې د بشري مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالرو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې روسیې په شمالي سوریه کې د هغو یاغیانو پر خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي چې د بشار الاسد رژیم د نسکرولو هڅه کوي، په لسګونو زره سوریایان په حلب کې له خپلو کورونو نه د تیښتې په حال کې دي. په دې اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی وایي
موږ د حلب په شاوخوا کې او نورو ځایونو کې د سوریې د خلکو کړاوونو ته ډېر زیات متوجه یو. موږ په دې باور یو چې د دیش خړې د پای ته رسولو لپاره د یو سیاسي او ډیپلوماټیک حل رامنځته شي، نه یو پوځي حل.
ترکیه وایي چې په زرګونو نور سوریایان د دې هیواد د پولې په لور روان دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه پورې له 2.5 میلیونو نه زیات سوری مهاجر له هغه وخت راهیسې منلې دي چې 15 کاله مخکې د سوری کورنۍ جګړه پیل شوه.
او سم د خبرونو لندیز، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبان سره به مخامخ خبرې په دریو اونۍ کې یعنی د روانې میسوي میاشي په پای کې پیل سي. پرون په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وسوه. په غونډه کې په پلان باندې موافقه وسوه چې په اساس به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو زمینه برابرویږي. په یوې ګډې خبر پاڼې کې چې د څلور اړخیزې غونډې وروسته خپره سوې ده، د طالبانو د ټولو ډلو څخه غوښتنه سوې ده چې په خبرو کې دې برخه واخلي. د طالبانو منابعو چې د امریکا ژغ سره تماس نیولی دی ویلي دي چې دا یو اړخیزې هڅې دي او هیڅ نتیجه به ورنه کړي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسانو ملاتړ ورسره دي، د سوریې د حلب په ښار خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دغو بریدونو له امله په زرګونو کسان د ترکیې سرحد ته تللي دي چې هلته پناه واخلي. اروپا اتحادیې د ترکیې نه غوښتنه کړې ده چې خپل سرحدات دي د حلب د مهاجرو پر مخ پرانیزي. د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د مهاجرینو خلاف مظاهرې سوي دي. مظاهرې په جرمني کې د مسلمانانو یو مخالفې ډلې چې پیګدانو میږي تنظیم کړي وي. دغه ډلې مظاهرې اروپا ته د ډېرو مهاجرو د ورتګ او د دغه ډلې په وینا د اروپا د اسلامي کېدو په ضد کړي دي. د جرمني د درزدین په ښار کې چې د پیګیدا د ډلې بنسټ پکښې ښودل سوی دي، 2000 کسان راټول سوي وو او په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د امریکا د مقدماتي انتخاباتو د مبارزو په لړ کې به نن د نیو هیمشر په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندیدان ترمنځ مناظره وسي او رپورټونه وایي چې شمالي کوریا د اوږد واټن یو توغندی آزمویلی دی.
د هوا حالات نن د یک شنبه په ورځ د افغانستان د څو کورونو د موسم حال د سانتي ګراد حساب. کابل د تودوخه لوړه درجه 43 او ټیټه منفي 4 درجه سانتي ګراد. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه منفي 1 درجه. اسدآباد د تودوخه لوړه درجه 44 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد. کندهار د تودوخه لوړه درجه 43 او ټیټه 3. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 43 او ټیټه 15. هرات د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه منفي 1. فیض آباد د تودوخه لوړه درجه 44 او ټیټه 3. بامیان د تودوخه لوړه درجه منفي 1 او ټیټه منفي 2. ګردیز د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 3 درجه سانتي ګراد. غزنی د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. خوست د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. کندوز د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 1. او دلته په واشنگتن ډي سي کې نن د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 1 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوی.
محترم اوریدونکو، زمونږه لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.